Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بچی دی د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. نن چهارشنبه د 1469 لمریز کال د میزان شپږویشتمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر له 13 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. د نړۍ او سیمې یو شمېر هیوادونو د سې شنبې ورځې خونړۍ بریدونه چې په پکتیا کې لسګونه کسان ووژل په سخت ټوکو وغندل. مشرانو جرګه ټینګار کوي چې له روسیې سره د طالبانو د اړیکو په اړه باید جدي څېړنه وشي. له داعش څخه د سوریې د رخه خار د نیولو موضوع هم تعقیبو، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي امنیتي چارواکي د پکتیا پر امنیه قومندانۍ د برید په اړه څېړنه کوي. د پکتیا چارواکي وی په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو په تازه بریدونو کې 15 وسلوال طالبان وچل شوي دي، او د عراق صدر اعظم د دې هیواد په نیمه خپلواکه سیمه کردستان کې د خپلواکۍ په اړه ټول پښتنه یوه تیره مسئله بللې او له کردانو یې غوښتي چې خبرو ته کښېني. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي امنیتي چارواکي د پکتیا پر امنیه قومندانۍ د برید په اړه څېړنه کوي. نوموړي چې پرون د افغانستان د ملي امنیت له رئیس معصوم ستانکزي او د کورنیو چارو له وزیر ویس برمک سره یو ځای ګردیز ته تر برید وروسته سفر وکړ، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویل دا یو جنایتکاره برید وو، او له دې سره له کابله تللو چارواکو د پیښې د څرنګوالي په اړه له ځایي امنیتي مسؤولانو سره خبرې پیل کړې دي.
اوسنی بررسیگان داسې شي چې سلور موتربم نه استفاده شوی و، او یو لس انتحاری خلق پکې دخیل و. بیا وروسته چې بررسی کیږي بیا دقیق اطلاعات بیا خلکو ته وړاندې کیږي.
د سه شنبې په سهار د پکتیا په مرکز ګردیز کې د امنیې قومندانۍ پر ودانۍ ډلیز برید وشو چې د چارواکو په وینا د دې ولایت د امنیې د قومندان جنرال توریالی ابدیانی په شمول یې لږ تر لږه 21 پولیس او 40 ملکی وګړي ووژل او تر 138 نورې ټپیان کړل. طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د پکتیا چارواکي بیا وایي چې په دې ولایت کې د بی پیلوټه الوتکې په بریدونو کې 15 وسلوال طالبان وچل شوي دي. د سوشیل پریس اژانس د پکتیا د والي د وایان عبدالله حسرت له خولې وایي چې د بی پیلوټه الوتکو په دې بریدونو کې چې ډیورن کرښې ته نږدې د انزرګي کنډو په څلور ځایونو شوي 15 تنه وسلوال ټپیان دي. حسرت ویلي چې په وژل شوو کې د ابوبکر افریدي په نوم طالب قومندان او د دې ډلې څو نور مشران شامل دي. دا پکتیا د خلکو استازي مجیب رحمان سمکنی ویلي د سې شنبې د ورځې برید په داسې مهال شوی چې طالب وسلوالو په سیمه کې د وړمې ورځې د برید د مړو په ټولولو بوخت و. د نوموړي په وینا په دې سیمه کې د دوشنبې په ورځ په یو هوایي حمله کې 40 وسلوال وچل شوي دي. د کابل پولیس وایي د سې شنبې په ماښام د دې ښار په دوامه امنیتي حوزه کې 3 چاودنې وشوې. د کابل د امنیې قومندانۍ وایان بصیر مجاهد وایي چاودنې د هغو 3 لاسي بمونو له کبله وي چې د سپینزر هوټل پر امنیتي پوسته غورځول شوي دي. د مجاهد په وینا په دې چاودنو کې یو ملکي کس وژل شوی او 2 پولیس ټپیان دي. د عراق صدر اعظم د دې هیواد په نیمه خپلواکه سیمه کردستان کې د خپلواکۍ په اړه د تیرې میاشتې ټول پښتنه یوه تیره مسئله بللې ده، او د کردانو مشرانو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. حیدر العبادی د سه شنبې په ورځ یو ورځ وروسته له هغې چې عراقي ځواکونه کرکوک ته ننوتل په یو خبري غونډه کې ویل ټول پښتنه یوه پای ته رسېدلې او تیره مسئله ده، او له کردي مشرانو سره د عراق د اساسي قانون پر بنسټ د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. عراقي ځواکونو د کردستان د خپلواکۍ په اړه له ترسره شوې ټول پښتنې 3 اونۍ وروسته د کرکوک په شمول د کردانو تر کنټرول لاندې د ځینو سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د ازبکستان ولسمشر د چچنیا له مشر سره لیدلې دي. د ازبکستان د ولسمشر دفتر وایي ولسمشر میرزایف د چچنیا له مشر رمضان قدیروف سره وکتل. ازبکستانی چارواکو ویلي چې د ولسمشر دایف او د روسیې تر کنټرول لاندې د قفقاز د سیمې د چچنیا مشر رمضان قدیروف ترمنځ خبرې اترې پر اقتصادي او کلتوري روابطو متمرکز وي. د بشري حقونو ډلې او د چینیا او د چچنیا د مشر رمضان قدیروف منتقدان وایي چې نوموړي په خلکو د ویرې خپرولو له لارې په زوره حکومت کړی خو کرملن یې سیاسي او اقتصادي ملاتړ کوي. رمضان قدیروف ازبکستان ته تر سفر درې اونۍ مخکې بلاروس ته تللی و. په روسیه کې د سختدریزۍ پر ضد د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي ویلي د هغو تنکیو ځوانانو چې له دولتي اجازه ته پرته لاریونونو کې شرکت کوي میندې پلرونه او احتمالا ښوونکي باید د قانون سره سم مسؤول وګڼل شي او مجازات شي. د روسیې د کورنیو چارو د وزارت د سختدریزۍ پر ضد د اداري رئیس تیمور والیون د سه شنبې په ورځ د ولادیمیر پوتین د بشري حقونو او مدني ازادیو په شورا کې ویل چې د دولتي اجازه پرته لاریونونو کې د تنکیو ځوانانو ګډون یو اندېښنه ده. دا نوموړي په وینا د مظاهره کوونکو تنکیو ځوانانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. سعودي عربستان، برتانی او پاکستان په افغانستان کې د سه شنبې د ورځې خونړي برودونه وغندل. په همدې حال کې اجرایي رئیس وایي چې د پکتیا د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي.
افغانستان باندې یو جګړه تحمیل شوې ده او په کې د هر نوع جنایت او ترور او وحشت نه دښمنان د افغانستان کار اخلي.
مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو په تړاو د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې هر کال 3.5 زره ښځې د سینې د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې نیمه بیا له همدې عمله مړه کیږي. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه خبرېږي.
چې هوا سړی کې په دې موسم کې د خوست خلک د دې وریجو نه استفاده کوي چې وریجې پخوي او په دې کې د ډنډکي په نوم سره.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. پاکستان، سعودي عربستان او برتانیا په افغانستان کې د سه شنبې د ورځې خونړي بریدونه وغندل. د ولسمشر اشرف غني په شمول افغان چارواکو بیا د پکتیا او غزنی خونړي بریدونه د دولت د وسلوالو مخالفانو د جنایتونو یو بله نمونه بللې ده. ویلي دي چې وسلوالو ځکه دا ډول بریدونو ته مخه کړې چې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ولایتونو کې په مخامخ جګړو کې ورته درانه زیانونه اوښتي دي. په افغانستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو په اړه د یو شمېر هیوادونو او افغان چارواکو پر عکس العملونو اجمل اند رپورټ برابر کړی دی.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د پکتیا او غزنی خونړي بریدونه په سختو ټکو وغندل. په اعلامیه کې د سعودي د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په حواله ویل شوي چې سعودي حکومت د افغانستان له حکومت سره د ترهګرۍ او افراطیت په ضد مبارزه کې ولاړ دی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور هم د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوله قوله په یوه اعلامیه کې چې د نوموړي پر رسمي فیسبوک پاڼه خپره شوې د پکتیا برید غندلی. د پاکستان د پوز په اعلامیه کې د دې هیواد د پوز د لوی درسیز جنرال باجوله قوله په دې برید کې پر بشري مرګ ژوبلې خواشینی خودل شوی او زیاته کړې ده افغانان زموږ زړور ورونه دي چې د ترهګرۍ پر ضد په ډیر مقاومت جګړه کوي. په خبر پاڼه کې ترهګرۍ د افغانستان او پاکستان د شریک دښمن په توګه یاد شوی او په وړاندې په همکارۍ او همغږۍ پر مبارزې ټینګار شوی. په کابل کې د برتانیا سفارت هم د پکتیا برید غندلې. د برتانیا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې. بلخوا په کابل کې ولسمشر اشرف غنی د پکتیا او غزنی د بریدونو په اړه ویلي چې حکومت د سولې ارزښتونو ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو تروریستان د جګړې پر دوام ټینګار کوي. ولسمشر غنی د حکومت مخالف وسلوالو وروستي بریدونه د ترهګرو د جنایاتو تازه څپه بللې او ټینګار یې کړی چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان د تروریستانو او د دوی د ملاتړو لپاره بیا خوندي ځای شي. په عین حال کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې له پرونی خونړي برید وروسته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزي او کورنیو چارو له وزیر وایس پرمک سره یو ځای ګردیز ته تللی و. افغان اجرایي رئیس په ګردیز کې ازادي راډیو سره په مرکه کې دا یو جنایتکارانه عمل وباله او زیاته یې کړه.
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنانو لخوا انتحاري عمل ترسره شو. متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکي خلکو ته او وګړو ته مرګ ژوبلې راوختې ده زیاته، او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم، خصوصا د دوی د کورنۍ او د پولیس د کورنیو ته.
د ټولو خونړی ډلهییز برید د سې شنبې په سهار د پکتیا په مرکز ګردیز کې د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ وشو چې د چارواکو په وینا د دې ولایت د امنیه قمندان جنرال توریالی عبدیانی په شمول لږ تر لږه یو ویشت پولیس او شل تنه ملکیان یې ووژل او تر یو سلو اته څلوېښت زیات نور یې ټپیان کړل. ویل کېږي چې په ټپیانو کې تر یو سلو لس تنو زیات هغه ولسي خلک شامل دي چې امنیه قمندانۍ ته د پاسپورټونو په اخیستلو پسې ورغلي وو. په غزنی کې بیا وسلوالو طالبانو د اندړو د ولسوالۍ پر ودانۍ موټري بمې برید وکړ چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال جنرال مراد علي مراد په وینا پنځه ویشت پولیس او پنځه ملکیان یې ووژل او پنځلس تنه نور یې ټپیان کړل. چارواکو ویلي چې د غزنی په برید کې دیارلس وسلوالو بریدګرو او د پکتیا په برید کې یولس بریدګرو برخه لرله چې وژل شوي. طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
د اجمل انپراپور کې مو اوریدل چې پاکستان، سعودي عربستان او برتانیا په افغانستان کې د سه شنبه د ورځې خونړي بریدونه په سخت ټکو غندل.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریعه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس په لاس
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د پکتیا په مسأله کې پاتې کیږو. پرون په پکتیا کې تر خونړیو بریدونو چې د ځانوژونکو او موټر بم په واسطه وشول، وروسته د افغان حکومت اجرایی رئیس او د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزی د ولایت ته لاړل. په سیمه کې زموږ خبریال داود تپان د افغانستان د حکومت له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره د پکتیا د حملو او د افغانستان او په خاص ډول د پکتیا د امنیت په اړه خبرې کړې دي.
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنانو لخوا انتحاري عمل ترسره شو. متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکي خلکو ته او وګړو ته مرګ ژوبلې راوختې ده زیاته، او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم، خصوصا د دوی د کورنۍ او د پولیس د کورنیو ته. قمندان د امنیت د ولایت پکې شهید شوی ده سره د دوی د ابرانو څخه. اوسنۍ بررسیګانې داسې شي چې څلور موټر بم نه استفاده شوي وو او یوولس انتحاري خلک پکې دخیل وو. بیا وروسته چې بررسي کیږي بیا دقیق اطلاعات بیا خلکو ته وړاندې کیږي.
تاسو خو دا سیمه له نږدې وکته، تاسو به څه اجرات وکړئ د داسې پیښو په وړاندې؟ به د مرکزي حکومت اجرات څه؟ دا خو دویمه پیښه ده، ورته پیښه چې په کراولونو ترسره کیږي او حتی امنیه قمندان پکې وژل کیږي.
وزیر صاحب د امنیت ناصر دی، ستانکزی صاحب وزیر صاحب داخله ما سره راغلی ده. دوی خپل مسؤلین سره دلته مجاولنې مجلس چې د لوت قمندان صاحب د قول اردو والی صاحب قمندان صاحب د زون د پولیس رئیس صاحب د امنیت د پکتیا د ولایت وو. دوی لازم تشریحات ورکړل. بیا چې د دغه پیښې څېړنه کیږي وروسته چې بیا څه تدابیر نیول کیږي هغه بیا جلا خبره ده. خو په دې کې شک نشته چې افغانستان باندې یو جګړه تحمیل شوې ده، او په کې د هر نوع جنایت او ترور او وحشت نه دښمنان د افغانستان کار اخلي. په کې بیدارۍ د کشف او استخبارات تقویه او د خلکو ملاتړ په کې اساسي مسله ده، او زه یقین لرم چې دښمنان د افغانستان په باطل صف کې دي او خلک د افغانستان زموږ امنیتي ځواکونه په حق صف ولاړ دي.
یو خبره چې نن موجود و هغه د سولې کانفرنس، د سولې کانفرنس سره خو د دې بریدونو تړاو نه
هغه په دغه اکله بیا وخت ولرو چې تبصیري وکړو. اوس فکر کوم چې همدومره کفایت.
ډېره مننه. خیر
افغان حکومت اجرائی رئیس عبداللہ عبداللہ او چې په پکتیا کې او د پکتیا د پرونی حملو په اړه او د دې ولې د امنیت په باب د ازادي راډیو خبريال داود تپان ته معلومات ورکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ګڼ شمېر لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو هم د پکتیا د پرونیو حملو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز او ګارډین ورځپاڼو د پکتیا د پولیسو پر روزنیز مرکز امنیت قومندانۍ د پرونی خونړۍ برید په اړه مطلب خپور کړی دی. ګارډین لیکي د ګردیز په حمله کې اول دوه موټر بم چاودنو چې چاودونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو د پولیسو روزنیز مرکز په نښه کړ. دې چاودنو نورو برید کوونکو ته لاره پرانسته. وروسته بیا د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ شاوخوا څلور ساعته جګړه وشوه چې په پایله کې د پکتیا د امنیت قومندان په ګډون لسګونه کسان وشل شول. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي دا برید په پکتیا ولایت کې چې د پاکستان له قبایلي سیمو سره پر پوله پروت دی چې پر پوله پروت دی او هغه سیمه ده چېرته چې حقاني شبکه فعاله ده. د ورځپاڼې په وینا د پکتیا د حمله څو ساعت وروسته تر هغې وشو چې یوې بی پیلوټ امریکایي الوتکې په کرمه ایجنسۍ کې بمباري وکړه او شپږویشت کسان یې وژل. ګارډین وړاندې لیکي حقانی شبکه په مکرر ډول د ځان وژونکو بریدونو له امله تر سخت انتقاد لاندې ده. دا شبکه د روان کال په مې میاشت کې په کابل کې د ټانکر بم حملې مسؤول هم ګڼل کیږي چې شاوخوا یو نیم سل ملکي وګړي پکې وشل شول. دغه راز دا شبکه د پیسو په بدل کې د لوړتبه افغان چارواکو او بهرنیو وګړو په برمته کولو هم تورنه ده. ګارډین وایي د پکتیا برید په داسې وخت کې کیږي چې د عمان په مرکز مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غونډه شوې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د پکتیا د حملې د یو عیني شاهد حسب الله سراب خبرې راغستې دي. نوموړي ویلي کله چې یو درنه چاودنه وشوه نو ده د برید ځای ته ځان ورسو. سراب نیویارک ټایمز ته ویلي زیاتره مرګ ژوبله هغو ملکیانو ته اوښتې ده چې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره د پولیسو د مرکز مخ ته راغونډ شوي وو. هغه ویلي په دې چاودنه کې زیات شمېر موټر هم له منځه تللي دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي عبدالروف صدران بیا نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې یو ځان وژونکی چې په موټر کې و وتوانید چې د امنیت قومندانۍ چې د امنیت قومندان خونې ته ځان ورسوي. د پکتیا د امنیت قومندان جنرال توریالی عبدیانی هم د دې برید د قربانیانو په جمله کې دی. طالبانو ویلي د پولیسو روزنیز مرکز یې لومړی په یوې لارۍ او یو موټر چې چاودونکي مواد پکې وو په نښه کړ او بیا نورو وسلوالو ته د برید زمینه برابره کړه. چارواکي وایي په دې برید کې اوولس وسلوالو ګډون کړی و چې ټول له منځه تللي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسقط په څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شو ژمنو په عملي کېدو ټینګار وشو. د دې وزارت وان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د ناستې ګډون کوونکو هیوادونو په دې هوکړه وکړه چې تر هغې چې شوې ژمنې عملي نشي راتلونکې ناسته به نه ترسره کیږي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د عمان په څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان پر عملي رول او رښتینو اقداماتو ټینګار وشو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې د ناستې ګډون کوونکو هیوادونو ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په برخه کې به عملي اقدامات کوي.
کشورهای شرکت کننده
دی وایي د ناستې ګډون کوونکو هیوادونو د ژمنو په عملي کېدو ټینګار وکړ او دا وعده وشوه چې ژمنې به عملي کېږي او دا پریکړه هم وشوه چې په هغه صورت کې به راتلونکي ناسته ترسره کیږي چې ګډون کوونکي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان خپل کورنۍ کار ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د سرور اخیزو ناستو شپږم پړاو پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شوه. د یو شمېر راپورونو له مخې د څلورو هیوادونو استازو د بندو دروازو شاته کتلي او له دې عملی د خبرو ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اصلي خبرې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو د دوام لپاره د لارو پر موندلو متمرکزې وي. د مسقط په غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون په اړه معلومات نه دی خبره شوی، خو وسلوالو طالبانو د غونډې تر پیل مخکې د خپل استازو د ګډون امکان رد کړی و. په پرونی غونډه کې د افغانستان له لورې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرسی او د افغانستان د سولې د عالي شورا د درنشه رئیس اکرم خپلواک او د پاکستان له لورې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر رئیس تهمینه جنجوا ګډون درلود. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي تر هغې چې افغان حکومت د سولې په برخه کې یوه نوې تګلاره او میکانیزم جوړ نه کړي دا شناستي ګټه نه ورکوي. لاډلې سید خالد سادات وایي
له بده مرغه چې افغان حکومت نشي کولای چې داسې نوې ستراتیژي جوړه کړي چې وکولای شي د پاکستان سره د طالبانو پر سر یا طالبانو باندې د سولې یو اصلي میکانیزم رامنځته کړي. دا یو اصلي ستونزه ده. بل اخر د ناکامې تجربې تکرار بیا موږ تاسو د ومن پناسه
ګورو. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پاړه د سلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2018 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له سرګندې پایلې پرته د لړۍ ختم شوه.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو په تړاو د جدید څېړنو غوښتنه وکړه. د دې جرګې غړیو د سه شنبې ورځې په ناسته کې ویل کچېرې دا موضوع حقیقت ولري باید نړیوالې ټولنې سره شریک شي. دا په داسې وخت کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو د وسلوالو طالبانو د مالي مسؤول له قول لیکلي چې روسیه له تیرو 13 میاشتو راهیسې له طالبانو سره د تیلو له درکه هر میاشت میلیونونه ډالره مرسته کوي. خو په کابل کې د روسیې سفارت ازادي راډیو ته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دا موضوع رد کړه. تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې ورو.
د افغانستان مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې په مرستو توند انتقادونه وکړل او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې د دغې موضوع جدي پلټنه وکړي. د مشرانو جرګې غړي رڼا ترین د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل که چیرې له طالبانو سره د روسیې مرستې حقیقت ولري دا موضوع باید په نړیواله کچه مطرح شي.
دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د خلکو د وینې پر تویدو باندې بېرته مصرفېږي، نو ځکه مې دا هیله دا د افغانستان د مشرانو څخه چې دغه موضوع په قطعیت او جدیت سره وڅېړي، تر نظارت لاندې ونیسي. که چیرې دا موضوع حقیقت ولري لطفا دې د بین المللي ټولنې ته معرفي سي او د دې مخه دې همدا اوس ونیول سي تر څو نور د افغانستان د خلکو د وینې د تویدو سبب ونه ګرځيږي.
په دې وروستیو کې لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالي مسؤول له قوله لیکلي چې روسیه له تیرو 13 میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو له درکه هر میاشت 2.5 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. په راپورونو کې په دې اړه راغلي چې دغه مرستې د یو شمیر طالب پلو خصوصي شرکتونو له لورې له طالبانو سره شوې دي. د مشرانو جرګې په ناسته کې د اکثرو سناتورانو له څرګندونو وروسته د یادې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل چې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ او یو شمیر نورو مسایلو په تړاو باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دوی راتلونکي ناستې ته راشي او په دې اړه وضاحت ورکړي.
وزیر صاحب، خارجه مسؤولین د وزارت خارجه راغواړو او په تالار کې د روسیې د مرستو په رابطه چې میلیونه ډالر دي په دې رابطه سکوت وسره خبري
له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په تړاو تر دې وړاندې هم راپور نه خبره شوې دي. یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې د ځینو شواهدو له مخې روسیه له طالبانو سره په پوځي برخه کې مرسته کوي، خو روسي چارواکو په کراتو دا مسله رد کړې ده. په کابل کې د روسیې سفارت هم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دغه موضوع رد او دا خبرې جالي بللی. افغان حکومت بیا له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په خبرګون کې وایي چې هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي، نه له ترهګرو ډلو سره.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. په سوریه کې د کوردانو په مشرۍ هغه ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي پر ریقه خاري بشپړ کنټرول ټینګ کړی دی. د سوریه ډیموکراټوکو ځواکونو په وینا ډیر شر به د ریقه خار کې د ماینونو د پاکولو عملیات پیل شي. ریقه په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مهم مرکز ګڼل کېده. اجمل ان پر ریپورت لري.
د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې کوردان مشرکبی او د امریکا ملاتړ ورسره دی وایي په ریقه کې د داعش تلسکونو پاتې وسلوالو سره تر سختو جګړو وروسته پر دې خار بشپړ کنټرول ټینګ کړی دی. رقه د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې داعش مهم مرکز ګڼل کیږي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان تلال سیلو د سه شنبې په ورځ وویل چې د سوریې په راکه کې پوځي عملیات پای ته رسیدلی او سپدې خار کې د داعش ته وسلوالو د تختیدلو ډلګیو د منډل لپاره تصفیهوي عملیات او لمینونو څخه د سیمې پاکول پیلېږي. د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو یوې ویاندې جهان احمد د راکې په سټیډیوم کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل
حمد غضب الفرات اللي بلشنا فيها من خمسة.
جهان احمد وایي د فرات د قهر په نوم عملیات د راکې خار د ازادۍ لپاره پیل شي و د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو لخوا چې کوردي ملیشو او زموږ تر مشرۍ لاندې نورو ځواکونو پکې برخه لرله په بریالیتوب پای ته ورسېدل. دا هم زموږ او هم د ټولې نړۍ لپاره تاریخي شېبې دي.
هي تاريخيه بالنسبه لنا وللعالم كلياته.
دا سوريه د بشري حقوقو د څار برتنی میشتړلې هم ویلي چې د سوریه د ډیموکراټیکو سواکونو د هغه عملیاتو پترس کې چې څلور میاشتې مخکې پیل شي وو د راکې خار په بش پړه توګه د داعش وسلوالو څخه نیول شوه. خو د امریکا په وزوي احتمال لري چې د سوریه د راکې خار په سلو کې نوي برخه د داعش له وسلوالو نیول شي وي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان ریان ډیلون وایي لا هم د داعش وړې ډلې په راکې کې پاتې دي. ریان ډیلون د ټولنیزو رسنیو لاره په یو خبر کړی بیان کې ویلي سموک شریکانو په سلو کې واټي هغه سیمې چې مخکې د داعش ته وسلوالو په کنټرول کې ویني ویلي او شپږنیم میلیونه وګړي آزاد کړي. ورسره هغه چې د داعش وسلوالو او کورنۍ ته د رکیل خرڅ خدو وتلو اجازه ورکړل شو د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو د اکتوبر په 15مه نیټه ویلي وو پر دې خر د بشپړ کنټرول لپاره د عملیاتو ورسته پړاوي پایل کړي. د سوریه د بشری حقوقو د څار ډلوي د راکې د خار د نیولو په څلور میاشتنوي عملیاتو کې 3250 کسان وشل شوې چې دریمه برخه یې ملکی وګړي دي. په سوریه کې د راکې خار شې د داعش د وسلواله ډلې پایتخت بلل کېده ل لاس ورکول به د دې ډلې لپاره درون گزار وي. د داعش وسلواله ډلې په 2014 کال کې د سوریه او عراق شمالي برخې ونیولې خو په همدې موده کې په دواړو هیوادونو کې ګڼې سیمې بیرته ل لاس ورکړي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی امنیتي چارواکي د پکتیا پر امنیتي قمندان دم پر امنیتي قمندانې د بریټ پړه څېړنه کوي. بلورته د پکتیا چارواکي وی په دې ولایت کې پرون د بی پیلوټ الوتکې په یو بریټ کې 15 د شوسلوال طالبان وشل شوې دي. د کابل پولیس وی د سه شنبه په ماخام د دې خر په دوه امنیتي حوزه کې 314 شو چې یو ملکی نفر پکې وشل شوې ده. عراق صدر اعظم د دې هیواد په نیمه خپلواکي سیمه کردستان کې د خپلواکۍ په اړه د تیرې میاشتې ټول پښتنه یوه تیره مسأله وبلله او د کردانو له مشرانو سره د خبرو اترو غوښتنه وکړه. او د ازبکستان د ولسمشر دفتر وایي ولسمشر میردایف د چچینی علمشر رمضان قادیروف سره پر اقتصادي او کلتوري مسأله خبرې کړې دي.
د ژوند رنگونه
زمانو خانامت د خوست ولایت مندوزه ولسوالۍ اوسیدونکی یم.
خوست کې معمولا د هوا سړیږي لکه اوس هم دي. کوم څه خاص خواړه لري چې هغه په بل ولایت کې نشته؟
چې هوا سړیږي په دې موسم کې د خوست خلک د دې وریجو نه استفاده کوي چې وریجې پخوي او په دې کې د ډنډکی په نوم سره تیرو وختونو پات شوی د پلارو د نیکو د وخت نه پات شوی. ځکه چې په هغه وخت کې د غنمو کاروبار نه د وریجو کاروبار ډیر وو. په دې خاطر وریجې به ډیر وي او خلکو ډیر استفاده دی کوله.
که اوس لږ راتوي د ډنډکی کنه کوم کوم شان پخېږي؟
ډنډکی د وریجو مېو نه پخېږي او بیا په دې کې د مستو د غوړې نه استفاده کیږي او چې خوندې وریځه پکېږي او هغه سره خوړی کیږي. کله کله بورام ورسره استعمالوي خلک.
تاسو خپل کوم مخ د ډنډکی پخ کړی دی؟
نه نه مونږ پخ پر نه د پخ کړی خو سیاسر مونږ پخې دی ډنډکی.
د پخولو طریقه د زده؟
پخولو طریقه مو زده ده ځکه چې مې دغه نه مخ کې پخېږي یو نیم ساعت اول نه د دې ته ورچول کیږي جوش وبو کې بس هغه جوش کیږي چې هغه لګي نرم شولې هغه نه ورسته بیا وریجه ورچول کیږي چې دوړه موازنه سره برابر شوله بس بیا وبې چې وچ شولې هغه بس نور په پخواله باندې بدلیږي او کاسو ته یا غوړیو ته یا مونږ تلونه ورته هغه ترې استل کیږي او دغه په ماس کې بیا راځي خالیگا جوړی کیږي خالیگا کې لاندې مستی ورته چول کیږي د پاسه غوړی په چول کیږي بس ځینې خلک بورا مسل استعمالوي او نوش جان کوي ورته
کیږي. تاسو ویل تاسو خپل نه د پخ کړي کور کې میرمنې پخې کنه؟
میرمنې پخې.
نو دا طریقه دې څنګه زده ده؟
په طریقه چې کله میرمنې مونږه پخې خو بس د میرمنو سره مونږ یو ځای ژوند لرو نو ډېر طریقې به مونږ د هغه زده کوو هغه به مونږ زده کوي.
نو خیر که تاسو کومه پخ کړي دې خو دې خبر نه ده پخ کړي مده کومه؟
نه پخ کړي مونږ نه دا خبر نه ده خو پخ کړي مرشتاج دا دښته خبرې چې
غوزده
مو دا
یعنی کوم وخت ضرورت شي خپل ام په خوله یې
خپل ام په خوله شو هر سړی چې وګړي هر شی په خوله شي او کو غاری کوشش پیوی کی تصمیم ونسی او پخای کی دیک پخول دمر مشکلات نه لري خو خیر لګبا پخوان کی تغیرات وکي
کله سره توي خپل کوم شي کی پخول ایسی
پخپل خو بس دغه آسان شي چې هغه اگایو پایجان ډیر خو پخول شي
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوریدا افغانستان د امیر اختیار وزارت وی په هیواد کې هر کال درې نیم زره خزه د سینې د سرطان په ناروغي اختکیږي چې نیمایي بیا له همدې عمل امړي کیږي د امیر اختیار وزیر فیروزدین فیروز د سه شنبه پورس د دې ناروغي پر وړاندې په هیډ کمپاین غونډه ته ویل چې د دې ناروغي د درمنل لپاره اوس درې روغتي مرکزونه جوړ شوي خو په پلان کې ده چې د سرطان یو مجهز روغتون هم جوړ شي دوستانو